خلیلزاد غواړي ترامپ قانع کړي چې امریکا له طالبانو سره د سولې مذاکرات بیرته پیل کړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیویی مجله د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې مو د نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د ټانګې یا ګاډۍ پاړه یو راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د پانی پت د فلم له لوبغاړي ببرک اکبري څخه د دغه فلم جاج اخلو.
زه خبر وم چې دا فلم ان شاء الله د افغانستان د پاره د افغانانو د پاره یو ډېر لوړ فلم دی. د زکه چې موږ د تاریخ فلم دی د احمد شاه عبدالي په باره کې بابا باره کې دی.
په فنکار برخه کې به د محمد رفیع غیاسی سره د هغه په فن خبري وکړو.
نو هغه خبره په فکر کې ونه ماتل چې زه تا کوم واده ما سره کړی هغه به سر ترسه مله پسترګو
په زر پانه کې به لنډه کیسه شاعر واوري.
ځوان خپل اوجدي چرنې د غوښ شاته کړې لږې به پانه راويسته څه ولیکل
او په ورخمین خیال کې به د غنی خان شعر له علي بابا خان څخه واوري.
غنی خور د سغم ندارو لري نتم کل جهان دستر گستر کی نشته سترګي دا سنم. غنی 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 خور د سغم ندارو لري نتم کل جهان دستر گستر کی نشته سترګي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د لړم د میاشتې څلورویشتمه نیټه د کتاب او کتابخانې له نړیوال ورځې سره سمون خوري. په ټوله نړۍ کې دا ورځ د کتاب او کتابخانې په نوم نمانځل کیږي. یو شمیر پوهنتونونه، عامه کتابتونونه او نور بنسټونه په دې ورځ د کتاب او کتابخانې په ارزښت سیمینارونه، غونډې او سمپوزیمونه جوړوي. د نړۍ د بدلون او پرمختګ بنسټ له کتابه شوی او که چیرې کتاب نو نو اوسنی محسوس بدلون او پرمختګ به هم نیمګړی و. که د پرمختللو ټولنو د پرمختګ راز وڅېړو نو معلومه به شي چې د دغو ټولو ټولنو خلکو له کتاب او کتابخانې سره اړیکه او ملګرتیا پاللې. هیڅ داسې انساني ټولنه به تاسې ونه وینئ چې د پرمختګ په برخه کې کتاب او کتابخانې رغنده رول نه دی لوبولی. خو په افغانستان کې بیا د کتاب او کتابخانې سره اړیکه ډیره کمرنګ بریښي. خای بیلابیل لاملونه ولري خو دا لاملونه باید د دې باعث نشي چې موږ د کتاب لوستلو او کتابخانې فرهنګ له منځه یوسو. کتابتون د پرمختګ خونه ده او باید د یو ډیر جدي او مهم فرهنګ په توګه ورته وکتل شي. هغوی چې له کتابخانې او کتاب سره سطحي برخورد کوي یې راتلونکی له ستونزو ډک دی. نو پس ویلی شو چې هر انسان ته بویا چې په خپل کور او کارځای کې د اړتیا وړ کوچنی کتابتون ولري. په همدې هیله خبرونه پیلوو او په پیل کې له فرشتي مرسل نه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان یو لرغونی اثر د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته وسپارل شو. د افغانستان یو لرغونی تاریخي اثر چې د بودایي دورې له درېمې څخه تر څلورمې پیړۍ اړوند ګڼل کیږي په هانګکانګ کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت موین پوهان محمد رسول باوري ته د افغانستان یو خواخوږي ګبریل شاین وسپاره. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان محمد صابر مومند ویل چې دغه تاریخي اثر په ځانګړو مراسمو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان باوري ته وسپارل شو. پوهان باوري له ګبریل شاین څخه مننه وکړه او زیاته کړه چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بدای له ډیپلوماټیکو لارو وستایي او همدارنګه یې ټینګار وکړل چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ژمن دی چې خپل تاریخي قاچاق شوي آثار بیرته هیواد ته راوګرځوي. شاین د خپلو خبرو پر مهال ویل چې دا آثار یې څو کاله وړاندې ترلاسه کړی وو او هغه مهال پوه شوی وو چې دا د افغانستان اړوند دی خو ولی تر اوسه داسې مناسب وخت نه پیدا شوی چې دا اثر خپل اصلي ټاټوبی ته وګرځوي. د یادول وړ ده چې دغه اثر د یونسکو په نړیوال کتاب کې ثبت او راجستر دی، او د افغانستان ملي موزیم په کتلا کې هم انځور شته، او دې ته ورته نور اثار هم په ملي موزیم کې شتون لري. او همدارنګه دا اثر د شترک سیمې له اثارو شمېرل کېږي چې ډېر ژر به هېواد ته راستون او په ملي موزیم کې به نندارې ته کېښودل شي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سرپرست یاسینې ساپۍ په مشرۍ تېره اونۍ د واټونو د نومولو کمیسون ناسته وشوه. په دې ناسته کې د کابل ښار د پنځمې، شپږمې، شپاړسمې او اوولسمې ناحیې د بېلابېلو سیمو د واټونو د نومولو د لست او همدارنګه د واټونو د نومولو د څلورو وړاندیزونو په اړه چې دولتي او خصوصي بنسټونو له کابل، بغلان او بلخ څخه د واټونو د نومولو کمیسون ته لیږلي وو خبرې وشوې. د کمیسیون غړو د وړاندیزونو له څېړلو وروسته د هر وړاندیز په اړه لازمې پریکړې وکړې. دغه راز په غونډه کې اسینې ساپۍ ټینګار وکړل چې د واټونو لوحې باید سمې ولیکل شي، املا او انشا ته یې پاملرنه وشي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د غوړات په ورځ زیاتیدونکو ګواښونو په وړاندې چې په هیواد کې د بیان ازادي او د مطبوعاتو او رسنیو کارکونکو ته متوجه شوی دی خپل ژور اندېښنه څرګنده کړه. حامد کرزی د سیاسي مسلو او د نورو مواردو د تحلیلګرانو پر خلاف وروستیو وسلوالو بریدونو ته په اشاره سره چې په هیواد کې د بیان د ازادي زندۍ کول څرګندوي ویل، د بیان ازادي او له دغه اساسي حق څخه د ګټې اخیستنې په کار کې د خلکو مسؤلیت ته پاملرنه په وروستیو کلونو کې د افغانستان یو بنسټیزه لاسته راوړنه ده، او په هغو هیوادوالو برید چې له خپلو حقونو څخه ګټه اخلي د خلکو د ازادي په وړاندې یو ډېر جدي ګواښ دی. د افغانستان خلک تر هر راز شرایطو لاندې د خپلو حقونو او ازادیو دفاع کوي، او د هغو ژورتیاو او پراختیاو غوښتونکي دي چې پخوانی جمهور رئیس زیاته کړه. د بیان د ازادي ساتنه او د هیوادوالو د امنیت تامینول د هیواد د امنیتي بنسټونو اصلي دنده ده. د افغانستان خلک د دې حق لري چې له قانون څخه د سرغړونې او د بې عدالتۍ پر وړاندې او دغه راز په هیواد کې د دایمي سولې د تامینولو لپاره چې د افغانستان د خلکو لپاره حیاتي مسله ده د خپل اعتراض غږ پورته کړي.
ګاډۍ یا ټانګه د منځنۍ اسیا په اکثرو سیمو کې لا هم رواج لري، خو د نوې ټکنالوژۍ په پرمختګ سره یې په موجودیت کې کمواله راغلی او اکثر خلک یې نه کاروي. ګاډیو زموږ پر ژوند، فرهنګ، شعر و شاعرۍ او ټولنیز ژوند ژواک څه تاثیر غورځولی و؟ که چیرې موږ د انساني ټولنیز ژوند ژواک، تاریخ او لرغونتیا ته ځیر شو، نو داسې ډېرې پدیدې او توکي به وګورو چې انسانانو د خپلو لومړنیو اسانتیاو په موخه کارول او اوس له منځه تللي. راځئ فرشتي مرسل ته غوږ شو چې د ګاډۍ پاړۍ راپور برابر کړي.
د انساني ټولنیز ژوند ژواک، تاریخ او لرغونتیت ځیر شو، نو ډیری داسې پدیدې او توکي به وګورو چې انسانانو د خپل لومړنیو اسانتیاو په مخه کارول. انسان چې کله د خپل وسایني په فکر کې شوی، نو له بېلابېلو مادي او معنوي توکونو څخه یې په خپله ګټه استفاده کړې ده. انسانانو د خپل ژوند د وسایني په خاطر د حیواناتو څخه استفاده کوله، پر حیواناتو یې بار انتقالوه، او له دوی څخه یې د ځان د لیک په برخه کې هم استفاده کړې ده. ټانګه یا ګاډۍ هم یو لغو وسایلو څخه دی چې د انساني ژوند په تاریخ کې بېلابېل شکلونه غوره کړي دي. کله دومره خرابه شوي چې بېلابېل توکونه پکې انتقال شوي، او کله دومره ښکلې شوي چې آن شا او ناوې پکې لیږدول شوې ده. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر زرغون زیور وایي چې د ټانګې د جوړښت تاریخ د انساني ژوند له پیل راشروع دی، یوازې شکلونه یې تغیر کړی دی. نوموړي وایي
البته ټانګه دلته په افغانستان کې موږ واقع ته د ټانګې اصطلاح نه استعمالوله، موږ په افغانستان کې د ګاډۍ په نام باندې څومره چې زما یاد دي د ګاډۍ په نام باندې یاد دی. بیا دا د ټانګې کلمه فکر کوم چې د نورو ګاونډي هېوادونو په ارتباط سره ټانګه استعمال شوې ده، خو دا چې د دې تاریخ لکه د ډېر پخوانه موجود دی، ځکه پخوا خو دا موټر او ګاډي دا موجود به نو نو د دغه حیواناتو نه زیات استفاده کوله، خصوصا د اسونو نه زیات استفاده کیده چې یو غاړې به جوړول او بیا به یو اس به مخ ته دغه کړه او قیزه کړه او او د هغه اس په واسطه به دا غاړې چلیدل روانېده. او البته یو کس به و چې هغه غاړې به رهبری کوله یا لارښوونه به ورته کوله.
اغلی زرغونه زیاتوي چې ګاډۍ یا ټانګه د افغانستان سربیره په هندوستان، اوسنی پاکستان، بنګلادیش او نورو سیمو کې لا هم موجوده ده، خو په ځینو سیمو کې په زیاته پیمانه او په ځینو کې د نشت په اندازه.
مثلا دوه کسه درې کسه به شاته کېناستل، یو کس به مخې ته کېسي، یا دوه کسه به هم کله کله مخې ته کېناستل. نو دا په افغانستان کې هم تر ډېرو وروستیو کلونو پورې دا ټانګه په کابل ښار کې مونږ لیدلې ده، او حتی د یوې سیمې نه بلې سیمې ته په ټانګه کې مونږ تللي وو. ډېر هغه وخت د ټیکسیان زیات نه وو که نه، نو لکه مخکني خلکو به هم د دې ډېر زیات خبرې کولې. خو ما خپله په جلال آباد کې ډېرې زیاتې ټانګې لیدلې لی دی، او اکثریا دی یو ځای نه بل ځای ته چې تلو په ټانګه کې بدلو، یعنی په دې ګاډۍ کې به راوتلو. نو دا یو وسیله وه د نقلیه هغه دپاره، د خلکو د وړلو راوړلو لپاره، یعنې د ټیکسي کار.
د استاد زرغونې په خبره چې ټانګې زموږ پر ولسي او تحریري ادبیاتو هم اغیز کړی او په بیلابیلو ځایونو کې یادونه شوې ده.
مثلا دا ټانګې فرزند په لنډیو کې ډېر استعمال شوې ده په ادبیاتو کې، یا په فرهنګ کې، یا په دا ولسي ادب کې د ټانګې ذکر اکثریا شوې دي. او اکثریا دا لنډیو کې د دې مثالونه مونږ وینو یا شته دي چې د ټانګې په باره کې خبرې کېږي. ټانګه روانه ده نه پوهېږم، داسې یو هغه د ټک ټک خیژي او د ټانګه را روانه ده او نه پوهېږم لالۍ مې را روان دي، که داسې یو ځینې هغه شته دي دي په لنډیو کې. نور د ټا او بل دا دي چې دا د ټانګې دا سورلۍ چې ده دا ډېره خوندوره په دې ده چې آزاده فضا ده، د شیشې نشته دي، په نور کړکۍ نه لري، هغه د ډېر خوند کوي، دا شمال لګېږي.
د نوموړي په خبره چې پخپله هم د ټانګې سورلۍ کړې چې ځانګړی کیف لري، خو د انساني عواطفو له مخې پر څارویو زړه خوږېږي، ځکه دغه څاروي په ډېر تکلیف سره ګاډۍ کش کوي. لیکوال او ژورنالیست رضوان الله لرمال وایي چې ټانګه کوم داسې عادي او یا بې تاثیره وسیله نه ده، د دغه وسیلې سورلۍ ځانګړی کیف هم لري.
ټانګه اکثره په ښارونو کې هم شته، په کلیو کې هم شته. عمده د دې فواید چې دي دا دي چې په ټانګه تیل نه خوري، دوړې هم نه کوي او دود هم نه کوي، دغه چاپیریال هم ورسره پاک وي. او د دې تر څنګ هغه د ټانګې یو رقم داس د پښو غږ وي، ټکو ټوک وي، هغه ځان ته یو ځانګړی خوند لري. خو زموږ په کلي کې داسې و چې په ټانګه کې اکثره وخت ناوې وړه، او دا زموږ د کلي دود وو په هغه وخت کې. داسې وخت به هم راته، داسې جالبې پیښې به هم راتلې چې کله به د ټانګې ټایر ختلی وو، کله به له ځینو مشکلاتو سره مخ وو چې هغه واده وو، د واده سیستم هم داسې به روان. خو په عموماً کې ټانګه په ځای باندې چې اوس موټر راغلی ده، هغه کیف هغه خوند چې په هغه وخت کې وو شاید اوس موټر ونه لري، ځکه د هغه وخت کیف هغه خوند ځان ته وو.
د ښاغلي لارمال په خبره چې د دوی په کلي کې به د ناوې لپاره ځانګړې ټانګه او اسب جوړېده.
ناوې یوازې ټانګه نه جوړولې، د ناوې لپاره هغه اسب هم په ګلونو پوښل، د مریو زین به ورته جوړو، او ټانګه به هم په ګلونو باندې پوښله. د ناوې لپاره ځانګړې جوړول، او د ناوې نه پرته هیڅ حق نه درلود چې په دې ټانګه کې پورته شي، حتی زوم هم نه. یوازې به هغه ناوې پکې ناسته او پلي خلک به ورسره روان چې څو پورې خپلې خاوند تر کوره پورې ورسوي. هغه زینت هغه ښکلا چې دغه ټانګې ته ورکړې وه، همدغه د مریو اوبدل شوي لاسي صنایع توکي وو.
دی وایي چې ټانګه هوا هم نه لوده کوي، او د ډېر تیز غږ درلودونکې وسیله هم نه ده، خو اوس یې ځای موټر نیولی دی. د کابل ښار اوسیدونکی میرګل چې پخوا ګاډۍ درلودله خپلې تجربې راسره شریکوي، دا چې د ټانګې لپاره کوم ډول آس ښه دی لاغه به واورو.
لرګونه به جوړ کړی وو، پښې به ورکړی وې، داسې یو خو بله تنه به کې واچوو، دا به تکیه کړ، خلک به کسپرېده یو ځای بل ځای ته. هغه تاریخ د ما په زړه کېږي، ما خو سپینګیري په مزار کې هم ډېرې وي، په نور ولایتو کې هم ډېرې اوس هغه بګۍ اوس نهشته، اکثره ځای کې ټول یا موټر دی یا رکشا ده یا مثال. هغه وخت اقتصاد هم کمزورې او دا وسایل هم کم و، نو له پیاده نه خو خود کې سپور به سي، وزن سامان به سره دا هم د سره وړی سو. ښه آس یې ډېر ښه رفتار کوي، یو قسم آسونه دي، یرغه ورته وایي. په يرغتو بدله ډیر خوند به یو قسم یا بوغان دی هغه بیا داسې بګی به وهله د اسای پزابه وین نو اکثره خلکو دی يرغه اسونه خسته درلو دم تاتاری اس په بیورتوی له ډیر خیا اس په دا د مملکت موټر لکه جهاز دسی 2 کیلومتر 3 کیلومتر 4 15 15 کیلومتر بلری هم 3 ساعتو کې بزان رسورس
نو موري وای چې اوس د اسونو شوق هم یو څه کم شوی دی او اکثر خلک اسونه نساتي دا ځکه چې د ساتنه ځانګړي ستونزې ګالل غوړي او ریدونکو د کابل ښار په کارتینو سیمه کې مو یو غاډي وکټله په غاډي کې د غاډي وان سره په خوا کې یو ځوان چې عباس نومې ده ناستو لغه مو پختل چې په غاډي کې اول سفر کوي هغه ویل
ما خو په غاډي کې په زلون زلون سفر کړم د اختیا هم یو ښه وسیله ده کار څومره لری ځای وي سفر پکې خوند کوي بل خبره دا ده چې هوای پاکه ده شیشې نه لري د ټکر خطر پکې نشته او ګڼې نورې ښېګڼې هم لري
د دې په خبره چې تل کوښښ کوي چې په ګاډۍ کې سفر وکړي او له سفر ځانګړی خوند اخلي ټنګه چلوونکی حیات الله وایي چې په اوس وخت کې په کابل کې څوک په ګاډۍ کې سفر نه کوي او په ټول کابل ښار کې د ګوتو په شمیر ګاډۍ موجودې دي
شل کال کیږي چې زما دا قسم دی مخه و ډیر خلک په ټنګه کې تلل مګر اوس نه زی ځکه چې موټر نه زیات شي ودی او په کم وخت کې رسول شي په دغه ګاډیو کې لا هم ماشومان خزي او زاړه زی اکثر هغه خلک پکې زی چې غریب دي
د دې خبره چې دای هم کوخه کوي چې د ځان لپاره یو موټر واخلي او لامدغه موټر په استفادې سره په کابل ښار کې ټکسی ونی وکړي خو د کابل ښار اوسنکی محمد عاطف فقیرزاده بیا وایي
ټنګه ډیر کلم مخ کې دغه مخ کې فکر کوم په تاریخ کې هم ټنګه راغلی او په تاریخ کې چې کلم مونږ ایلول وګورو دا اکثرا د شاهانو پورې اکثرا د امپراتورانو پورې او د هغو کسانو پورې چې هغه په واک کې او په قدرت کې وځو د لپاره چې هغه مجلل توګه جوړول او خلکو ورنه استفاده کوله نن سبا ټنګه لمنځ ته لیله په اکثر سیمو کې کېږي چې ډېرې کمې وي خو زه فکر کوم چې نن نوې شرایطو ته په کتو سره ټنګې اړتیا نه لیدل کېږي ځکه اوس هغه نړۍ رانږدې شوې ده تقاضا یې ډېرې شوې دي غوښتنې ډېرې شوې دي نو خلک په دې باندې کار کوي چې څنګه چټک ځای ته ورسیږي موږ په نورو هېوادونو کې ګورو چې دغه پټلۍ جوړه کړې ده ریل پټلۍ جوړه کړې چې هغه په ډېر چټک سرعت یا په سرعت باندې ځای ته رسیږي نو فکر کوم ټانګې نه توقع کول چې نن د ټانګه وي کېدای شي په موزیم کې زه در سمنم خو هغه نه باندې زه د پلوای نه یم چې اوس دې موږ هم ټانګې کې د یو نقلي وسیلې په توګه استفاده وکړو
فکر زده وای چې ګاډي جوړول باندې کې چیرې څوک وخت مصرفوي نو په کار ده چې په کوم پرمختللي ټوک باندې خپل وخت مصرف کړي تر څو راتلونکي کې لګټو برخمن شي
ټاکل شوی چې د پانی پت په نوم د بالیوډ نوې تاریخي فلم په نږدې راتلونکي کې په سینماګانو وښودل شي د پانی پت فلم داستان د افغان امپراتور احمد شاه بابا د واکمنۍ پر مهال د پانی پت جګړې تاریخي مسایل رانغاړي خو له یو شمیر افغانانو سره د پښتنې او اندېښنې پیدا شوی چې په فلم کې به د نننی افغانستان د موسس او د افغانانو د تاریخي اتل احمد شاه بابا څیره په څه ډول انځور شوی وي د هنر جاج په نننې برخه کې د پانی پت د فلم په اړه احمد تکل د دغه فلم لوی او افغان لوبغاړي ببرک اکبري سره چې په سیوډن کې اوسې مرکه کړي خغلی اکبري چې په دې فلم کې د احمد شاه بابا د یو نږدې ملګري رول لوبولې د مرکی په پیل کې د پښتنې ته جواب وایلی چې په دې فلم کې د رول لوبولو لپاره څنګه غوره شو
هنر جاج
پانی پت فلم کې ما کار چې شروع کو د ما ته خپل د انډیا د طرف نه درخواستي وشوله چې کوم داشو توش گورکر پروډکشن ټیم دی چې دوی تازه چا معرفي کړی او ما په دې خاطر چې د نامخته ما ترباس فلم شوټ کړی دی هغه خلکو ته پته و چې زه یو افغان اکټر یم او دوی غوښتل چې زه د فلم کې دوی سره کار وکړم او د ما رول مین زه د سنجیدات شای لاس یم او نږدې عسکر یا وفادار عسکر یم او سنجیدات د احمد شاه عبدلی بابا رول لوبوي انیزه د احمد شاه عبدلی بابا من وفادار سپاهی ما عسکریم.
د دې فلم تخنیکی چارې د اوس په کوم پړاو کې دي او کله به په سینماګانو کې د نمایش لپاره راځي؟
دا فلم ان شاء الله په خیر سره شپږم دسمبر ورلد پریمیر دی چې ټوله دنیا کې به ټولو سینماګانو ته ځي او په شپږم دسمبر باندې.
اکبر صاحب، کله چې لومړی ځل تاسو د دې فلم لپاره غوره کېدی او هغه د ګډون قرارداد یا کانټراکټ مو لاسلیک کاوه، تصور مو درلوده چې دا فلم به دومره مشهوریږي او په افغانستان کې به پتیره دومره لانجې او اندېښنې رامنځته کوي؟
زه چې کله د فلم نه خبر شوم، ما نه درخواستي وشوه چې د فلم کې به زه کار کوم. زه خبر وم چې دا فلم ان شاء الله د افغانستان لپاره، د افغانانو لپاره یو ډېر لوړ فلم دی، ځکه چې موږ د تاریخ فلم دی، د احمد شاه عبدلی په باره کې، بابا باره کې دی، نو دا ډېره غټه خبر وه.
په افغانستان کې ځینې اندېښنې شته چې دا فلم به څه رقم وي، یا دا چې خلک وایي چې د افغانستان د بنسټ ایښودونکي، د افغانستان د ملي اتل احمد شاه بابا څېره به په دې فلم کې څنګه ښودل شوي وي؟ دا تشویشونه او اندېښنې خلکو ښودلي هم دي. ستاسو تصور څه دی چې په دې فلم کې به دغه نزاکتونه په پام کې نیول شوي وي، فکر کوئ؟
دا فلم تاریخی فلم دی، نو تاریخ چې چل وسته وي چې احمد شاه عبدلی بابا افغانستان نه راغلی وو او څه شی کړي وو، هغه رقم فلم جوړ شوی دی. دی ان شاء الله کوم د تشویش یا د وسوسو خبره نشته چې د بابا سپکاوی به شوی وي یا بابا کوم بله خبر شوی وي. دا تاریخی فلم دی، تاریخ نه هیڅ هټ شوی نه دی، ځکه چې دا ډیریکټر همیشه تاریخي فلمونه جوړوي، ډېر لوی لوی فلمونه جوړ کړي، لکه جدا اکبر، لګن، ټول تاریخي فلمونه جوړ کړي. هم دا قصه تاریخی فلم جو کړی دی.
د پانی پت فلم شوټینګ څومره وخت دوام وکړ او په کومو کومو ځایونو کې د دې هغه صحنې اخیستل شوې دي؟
دا فلم تقریبا یو کال ونه و شوټه، څوره شوټینګ وکړو، زیات شوټینګ په راجستان کې وشو، جایپور باندې. نو فلم اوس ټول کمپلیټ شوی دی، ارشه شوی دی، بس خو وړه کوچنی شان چې پاتې د غم پوره کیږي، ان شاء الله شپږم تاریخ ته فلم را ریلیز دی.
اکبر صاحب، مخکې مو د خپل یو پخوانی فلم چې تور باز نومیږي تاسو ویل، یادونه وکړه، د دې فلم په اړه که یو څه معلومات راکړئ؟
تورباس فلم ما د پانی پت نه مخته شوټ کړی دی او شوټینګ ټول کمپلیټ شوی، ایډیټینګ شوی دی، بس ان شاء الله نږدې وختو کې ریلیز دی، غم جنوري شاوخوا ته. د فلم هم د افغانستان په باره کې دی چې د افغانستان په د اخري لس کالو کې طالبان افغانستان څنګه حالات دي، څه شوي دي، څوک دي په د فلم کې د خودکشي د شیان ماشومان څوک تیاروي، څوک دي د شاته. هغه هم ډېر ښایسته فلم دی، ډېر ښایسته میسیج دی افغانستان لپاره، افغانانو د خلکو لپاره. د تورباس فلم شوټینګ اصلي په افغانستان کې کېدو، خو چې په افغانستان کې حالات سم نه دي، نو د سکیورټي په خاطر باندې اکټرانو نشوي کولای چې هغه په ځان خطر واخلي او افغانستان کې شوټ وکړي. دا فلم به موږ په قرغیزستان کې شوټ کو.
له تورباس او پانی پت پرته خوانی فلمونه هم شته یا د راتلونکو لپاره هم څه پلان لري؟
زه خو خپل په سویرن کې زندگی کوم، سویرن کې مې سویرنی فلمونه هم جوړ کړی دي، او دغه دواړه ما د بالیووډ فلمونه د چتروسه کمپلیټ شوی دي. اوس په یو بل فلم کې شوټینګ لګیا دی، روان یم په هغه کې چې شدت نمیږي، بالیووډ فلم دی. او دینه علاوه د ما یو دوه نور فلمونه هم روان دي، ان شاء الله هغه شوټینګ به هم د بالیووډ فلمونه دي، او شوټینګ به ان شاء الله په بل کال جنوري نه بعد شروع کیږي.
او ورسته پوښتنه دا چې لومړی تاسو سینما ته څنګه مخه کړه او څنګه د هنر ته راغلی؟
د فلمو سره د پخوانی ما شوق او اکټینګ سره، بس سویډن کې مې دلته سویډنی کو د اکټینګ کورسونه وویل، او خپل کالج نه بعد چې ما خپل کالج پوره کړ، هغه نه بعد مې سویډنی کورسونه د فلمو لپاره وویل. فلمونه ته مې شوق د مختنه و، نو بیا بالیووډ ته ننتل ډېر په مشکل و. خو چې کله د تورباس چانس مالا ملاو شو چې ما بوډی وای، ما پښتو، ما کاورا، بیا د افغانانو اکټینګ رول لپاره دغه لپاره ما ته درخواستي وشوله. دغه زما اول فلم و چې هغه تورباس کې زما ډېر مین، ډېر مهم رول دی او ډېر ښه په شوق جوړ شوی دی. نو دې خاطر باندې زه فلمو ته راننوتلم او په ډېر شوق په خوند کار کوم. بس
محمد رفیع غیاسی یو له ځوانو سندرغاړو څخه دی چې د موسیقي په برخه کې کورنۍ شالید لري. هغه وایي چې له موسیقي سره یې د بیکچی مینی پاساس کوخخ کړی چې د پښتو موسیقي ته ځانګړی رنگ ورکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار تمنا واحدی ورسره د هغه په فن خبرې کوي.
فنکار الومړی خطاست خراغلا زم په خیر راغلی زمنګا استودیو ته
ډیر مننه کوم زم په خپل نو بسر سلامونه تاسو ته او د آزاد رادیو طریق نه ټولو او ردونکو ته وایم الی چې روغ جوړ صحت وي ټولو د صحت په جامو کې پټوسی
مننه په دې هله چې تاسو مرغ سلامات اوسئ خوشاله شوم چې زمنګا استودیو ته راغللی نو په سر کې کده خپل د شخصي ژوند پاک لواندې ما ته وایاس چې مثلا تاسو سم ده چې نوم محمد رفیع غیاس دی محمد رفیع غیاس سوق دی د کوم کورنۍ پوری تړاو لري او کوم وخت نه موسیقي ته مخه کړله زده کړې دي چیرته کړې دي دغه ټول مفصل معلومات ما ته راکړي
سترګو زه د استاد غیاس مسیما استاد شاولی او د دې کورنۍ نه ما او زده کړې مې هم په خپل کورنۍ کې کړې دي چې لبته تر مې زریلې غیاس او پلارجان نه مې او نیکنه مې غیاس استاد نه او تحصیل پړم ویلې تحصیل میں تقریباً مکتب میں کلاس کرے دو لسم درم کل پنتون میں ٹیکنالوجی دیبی میں بخش اللہ رتوار ویما الهج سوالونه مطرح شوی
اها ډیر ښه تاسو کیږي په سر کې ماته دا وایي چې کوم وخت تاسو موسیقي ته مخه کړله
تقریبا ز یو لس کلونو مچ ما موسیقي ته مخه کړله ډیر پوښتنه یو ما نو موسیقي سره مې علاقه او شوق ډیر زیات و چې زما ترونه نیکه مې دی بسندرې ویل زما ډیر خوښېدل مې چې څه خبرې چې زما سندرې وایم نو هغه د غرمان مې د خیر خدای پوره کړ نو زم کوم تم سندری و مزه اتی نه
ما تاسو سندری اوریدلې ډیر خلک غاګل لري ډیر خلک سندری تاسو وای دا چې تاسو سندرو ته مخه کړه دا تاسو علاقه وا کدا چې تاسو کورنۍ مثلا ټوله هنرمندان وو دغه سره مو سیالي کړي دا چې تم باید دغه په سب کې ولرېږي کسنګ
سیالي مسله نه ده چې زما خپل موسیقي سره زیات شوق د مشمولینه او کله وچ مکتب دوره کې منو مس باندې باندې سم سندری په ویلې څنګه باندې نار سوراته نو غریب او ورځ ما وسندره ما ویل سندره غړې کې دې شم غریب ویلې هاو چې کوشش وکول نه کیږي نو زما شوم ټوب نامه شوق غیر د کورنۍ نه چې زه د هنرمندانو د کورنۍ نه ما نو زما د ما شوم ټوب نه ډیر زیات شوق نو دا دې بس ان شاء الله کوشش کوم چې د مستقې طریق نه او د خپل مسلک طریق نه خپل هوا دولته په سې توګه خدمت وکم
ډیر زیاته مننه نو کیږي مونږ ته دا مو وایس چې تاسو لومړنۍ زده کړې د موسیقي په برخه کې چیرته او له چا سره مو شروع کړې وي
لومړنۍ زده کړې مې د خپل پلارجان سره په کور کې پلارجان سره مې زده کړې دا چې هغه به ماته المونیم خودله او بیا په سر کې را سره आवाज خني आवाज کوشش کو بیا هغه نه بعد مې تر زریالې غیاس چې زما استاد دی هغه را سره زحمت باسلې دی
خخ ډیر ښه دغه شیرونه تاسو لکه ما کوي د چا شیرونه ډیر وایي په سندرو کې او کوم ډول شیرونه مخ خوخيږي چې ورسخه کلب جوړ کړي
شاعران خو ډیر زړه دینه می خدا الله دې نورم زیات کړي
امين امين
او زړه د نکتی خلق دي چې دې نه هغه جامع لګ زرا مشکل باندې تمامي ورته نو هر شاعر زړه د نکتی دی هر شاعر جماعت شاعری روز دغه په شیر کې یو نظر ګورم یو مفکوره پکې ګورم یا مسیج او پیغام پکې ګورم نو هغه شو انتخاب ما شو انتخاب ما چې جامع ته فساد ورکون کې نیوي جامع ته مضر نیوي جامع ته هغه شی تقدیمو ما چې هغه خون پکې وي ذوق پکې وي مینا پکې وي پیغام پکې وي داسې ډیر شان مور پکې وي دغه شی نو زمای انتخاب ما غزلیات انتخاب ما اوس خو دور غزل ډیر ځل خلک مور مست سندري وري ز مست سندري ډیر زیاته وي
ماست سندری ډیر وای ماست سندری یعنی ډیر لري ښه که اوس راته یو زمزمه وکي نو کومه سندره به ماته زمزمه کوي
زما تقریبا سلورمه سندره وب خیال نه سلورمه سندره مې غزل دی دغه به تاسو زمزمه کوم
مهرباني
شیر د شعیب جان دی
ښه
کمپوز په خانه دی غزل هغه لیکلې ده ګلن کوم د چانا زم مجبور ما جانا نا خفن شیت لمانا ز مجبور ما جانا نا گلن کم دچانا ز مجبوری ما جانا خفن شیط لمانا ز مجبوری ما جانا گلن کم دچانا.
نام خدای ډیر خیسته نو کی دې دې سندره په اړه معلومات راکې چې دا سندره تاسو کله ثبت کړی ده آیا کلیپ مورته جوړ کړی نه ده جوړ کړی دا ویډیو ده کا اډیو ده
بلې هم ویډیو ده هم اډیو ده لیکن ورته جوړ کړی ده تقریبا سلور کاله پنځه کاله مخکې مور جوړ کړی ده هغه وخت زه هم نسی نوی نوی مو ګیرورې راغلی نو تقریبا
ځواني مرحله ونه
او یو لسم سن د مکتب کې ما چې ما دا کلیپ جوړ کړی دی
دغه د کلیپونو په اړه ماته وایي چې کلیپونه تاسو معمولا چیرته جوړوي او څوک تاسو سره مرسته کوي.
شکر دی زه په خپل هیواد باندې شکر گزار یم او شکر په بده باسم چې خپل افغانستان کې زما داسې ځان شته دی
بله
زه په خارج نه ورکوم
بله رښتیا
زما ټول کلیپونه چې تر دې دمه می ثبت کړی دي او شټونه اخلم سپتوما نو ان شاء الله داخل افغانستان کې وي او سپکړ می ټول مکمل په داخل کې دي.
پروډکشن هم بیا لري مثلا تاسو خپل خپل کلیپونه جوړوي کنه کوم پروډکشن
نه پروډکشن نو هر پروډکشن چې زمو خوښ شي اریو شي خه کار کوي هغه ته ورزو او تر دې زمو پورې په عرفان صافی می کړی دی عرفان صافی ډیر خوښ سینماګر دی سنگین اسماعیل سنگین ډیر خسته شوټر د کمرې دی په دې باندې شوټ کړی دی او بس دی ډېر ښه کلیپونه جوړی او کوشش کوم ان شاء الله دینه بعد عمرزاد ته لاړ شم او داسې باربوت ته لاړ شم نور داسې ډېرې پروډکشن چې دي واریو بس خپل هغه سسټم کارونه لري.
تاسو ویلي کنه چې زه ډاکټر هم یم په سر کې کاته تاسو فکري زه متوجه شوم یوې خبرې ته هغه دا چې مثلا تاسو یو هغه مسلک مو له دې مسلک سره ډېر ځمکه او اسمان فرق لري څنګه توانیدلی یاستئ چې مثلا دا دواړه هم زمان مختوي سي؟
دا زما د کورنۍ ډېر لوی یو ارمان دی او ډېر یو غټ فکر دی زما په اړه چې ما مکتب خلاص کنو ما سره په هر کار کې زما پلار جان ډېر او مور جان مې ډېر زیات را سره همدستی دي نو ماته زیا زما چې کله مکتب دوره کې نماز بیولوژي مضمون ډېر زیات خوښې ده چې هغه کې طبي خبرې دي طبي لحاظ سیستم دي نو ډېر خبر مې ویلې او ډېر به مې زر زکاو نو بیا پلار راته ویل چې زیا څنګه کې نما ورته ما ورته ویل چې پلار زه کوشش کوم یو دفعه مې ورته ویل زه ډاکټر درد شوی نو زه به ډاکټر شم آینده کې نو هغه هغه خبره په فکر کې و نو ماته ویل چې زیا تا کوم واده جمع سره کړې هغه به تر سره سي مله پسترګو لاړم داخله مې وکړل نو تر دې دمه پورې بس کوشش کوم چې درس ویمه او خدمت وکم
ان شاء الله چې راتلونکي کې به ډېر تکړه ډاکټر هم وو تاسو بیا سره لدې چې تاسو سندري وایي مثلا زده کړې کوي او محصل هم یاستې د ټپ برخه کې زده کړې لري نو بل کوم کسب او کار هم لري یا نه؟
نه بل کار نشم کولای چې زما بوختې ډېر زیات دي الته کله کله لابراتوار کې ډېر زیات مشکل خلک کېږي عملی کارو کې او بیا اعظم دفتر کې ځینې شروع کوم په ځونو باندې کارونه کوم بیا درسونه دي بیا امتحانونه دي نو هغې ته آمادګۍ نه دي غیر دینه زه نور کار نشم کولی او د شپې محفل ته ځم.
ډېر ښه که اوس بیا هم ماته یوه زمزمه وکړي نو کومه سندره به زمزمه کوي؟
یو مسته سندره مې ده تا به زمزمه کوم تاسو
اتمان والې نه مهرباني
ستد چار گل سلور پری دی لیلا دا سرا توائی دوئی یاری دی دوئی دزل قاتل دی نا لیلا دا سرا توائی چار گل می زور دے او بل بنوے جوڑ و ما لیلا دا سرا توائی چار گل می زور دے لیلا دا سرا توائی چار گل می زور دے.
نام خدا ډیر خیسته دست از خپل سندره و
بل خپل سندره
دا شیر بیا ته چاو
شیر د شغا زهین دی کمپوز شید فلکلوری دی
ها 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 ډیر زیات مننه. یو خپل سندره باید کوم ځانګړنې ولري یو هنرمند کله غواړي چې سندره وای او هغه سندره تل پاتې شي نو کوم ټکی باید هنرمند په پام کې ولري؟
اول خو بده وې مچ شعر لور شعر انتخاب وکي چې مشهور وي مشورتیا پورې پرې ده هغه شعر چې ادبیات لیکي یو ځانګړی مفهوم پکې وي یو ځانګړی میسج پکې وي او ښه کمپوز وي ښه میوزیکي وي او ښه آواز وي نو بیا سل فیصد شو نو دا سنیو چې 50% اواز سي 50% موسیقي خراب وي نو هغه به موسیقي کې دني شو هغه سندره کې دني شي دغه ورته به پکې وي
bale او کایو سي هم کم وي نو سندره کې مشکل پیدا
کیږي مشکل پیدا کیږي
تاسو ته کوم بوس جوړي
ما اکثر پلار می جوړي ارجان می جوړي پردیس غیاس ها
ها دې دا سه کوم بل چا باندې کله غواړي کمپوز جوړ کړي بیا به پچا جوړ کړي
نو شته دي کمپوزران ډیر زیات شته دي زما خپل ترې مې د استاد مې سریالي غیاس سرولي افغان چې کمپوزونه جوړي خوشحال عمر دغه سه او بیا د غیر زمون خپل کورنۍ نه ماستر الی حضر چې خو موسیقي جوړي خو کمپوزونه جوړي او داسې ماسخان په خبر کې ډېر هنرمندان نور چې خم موسیقي جوړي خو کمپوزونه جوړي
bale تاسو دغانه سندري ویلي
bale یو الک سره ویلي دي
خزینه سره خوده نه دی ویلي
نه خزینه سره تر اوسه نه دی ویلي خو انده کوشش کوم ان شاء الله چې د سندرغړ سره ویم چې هغه ورته وي پکی او کوم چې زه غوړه ما غشم
مثلا چا سره وایي
مثلا نو سندرغړ زیات دی نو زما چې په دې فلم فیلی حالت کې خوخه ده عنایت غزل ده
ها ها
چې ډېر ښه سندرغاړي ده
بالو
او نور داسې څوک نه ګورم
ها ها په دې هیله چې تاسو خپل دې هیله ته هم ورسیږئ هغه سره وکولای شي سندره ووایي ان شاء الله مونږ به هم وو
سندرغاړي بل ده چې ستاره یونس
ها ها ستاره یونس بالو په خبر
چې هغه ډېر یو خبرتیا وی لري خپو هلری خیستداد لري
bale ډیر خپل غاګم لري
خپل لري
bale bale ډیر زیاته مننه کور آباد په اخر کې وی ولاند غوندې و زمزمه بل مونږ ته کوي بیا بنو خله پوانی وکړو
اوسترګو زمزمه به درته زمزمه کوم چې یو غزل به درته ویم صحیح ده
سما ده مهرباني
هو ګورات متا ست نظر کی څنګه خارم زم مظلوم د مینې دے منظر کی سنگ اخکارم زمظلوم دمینے باغ کی بلبلانو سے شائن پا دنگ غرونو کی باغ کی بلبلانو سے شائن پا دنگ غرونو کی یار ریختیا آیا دنگ غرو کی سنگ اخکارم یار ریختیا آیا
نام خدا ډیر زیات خلای او ډیر زیات مننه د چ مونږ ته مو وخت راکو
سلامت اوسئ تاسو نوم ډیر زیات مننه سلامت اوسئ
مننه خوشاله اوسئ
اجمل پسرلی د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې د ژوندانه بیلابیلې برخې په خپلو لنډو کیسو کې رانځور کړي دي هغه په خپلو لنډو کیسو کې د اوسنی زمان مصروف ژوند ته هم پام کړي او هڅه یې کړې چې په ډیرو لنډو کرښو کې لوی پیغامونه وړاندې کړي د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکاره فریبا ظاهر د ښاغلي اجمل پسرلی لنډه کیسه شاعر وړاندې کوي
څپو سره ولګېدې د اوبو ژغ د سیګل مرغله کغه سره وکسو آسماني رنګ مرغه ټیټ ټیټ د سمندر پر سر والوت ځوان خپلې اوږدې څڼې د غوږ شاته کړې لږه به پاڼه راوېسته څه ولیکل وزنګېد راوزنګېد لکه څوک چې له خوندورې نغمې خوند اخلي د اوبو په لټه پراخله د کاغذ ته کتل څه یې لیکل په څپې پسې څپه راتله تله کاغذ یې ونغښت پر شګو د دوو کسانو څنګ تر څنګ پلونو ته ودرېد په پښه یې دوه نری پلونه ړنګ کړل د اوبو تر غاړې یې نری پلونه له شګو ډکول او پلانې پرې شودل پر شوګو اوږد وغځېد د اوبو د هرې څپې له هوارېدو سره به د پوست شمال ژغ چک سو دی کښیناست. هغه پاڼه یې پرانیسته چې لږ مخکې د سمندر د غاړې پلونو ته شیر پکښې لیکلی و. د پاڼې ترک ترک سو. یو لاس یې پر ویښتو تیر کړ. بعد یې کاغذ له لاسه والوزاوه، پسې ټوپ یې کړل. د پاڼې ژۍ پر اوبو لږ لمده سوه. کاغذ یې پورته ونیو چې وچ سي، رنګ یې اوبه یونسي. مخامخ یې لمر ته چې نوې سترګه کوز سر له ورځو راوتلې وه سترګې وبرېښېدې. تر شا یې د خپلو پلونو لور ته مخ واړوه. له نریو پلونو سره کتار ښکارېدل. شونډې یې ویړې سوې. د شعر په آخره کې لیکلی و: شګې وې او پلونه مې یوازې و.
غنی او خور داسې غم نه دارو لري نه دم، ټول جهان د سترګې سترګې نشته سترګې د سنم. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د یو سپېڅلي بغاوت د شاعر غنی خان شعر د علي بابا خان څخه اورو.
ورېښمین خیال.
استرگی استرگی نشت استرگی دا سنم. غنی 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 خوڑ دا سغم ندارو لری ندم کل جہان استرگی استرگی نشت استرگی دا سنم. غنی خوڑ دا سغم دا سغم دا سغم ساز او شلنگ دے مال سوز جڑا او غم چی جوندن پا کمی دوشو شور سی زور سرکم دا شہوت نویشت لان دنے کئی سرور شکم. غنی اخوڑ دا سی غم ندارو لری ندم کل جہان دسترگی سترگی نشت سترگی دا سنم. غنی
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.